شنبه د کب وشته مده مارچ ولسم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني صف دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سره آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفحه هم خپری شي. په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت د زحمت شیبر ساسو کوربه یم، تخنیکي چارې حمید رکین پر مخ وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزی شک څرګندوي چې تېره یکشنبه د کندهار په پنجوایي کې ملکي افغانان یو امریکایي نه دي وژلي ګڼو دا کار کړی دی. د دې شکونو له څرګندېدو سره په یوه ورځ ولسمشر کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي چې جزئیات یې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د څو مهمو خبرونو سرټکی، د هغه امریکایي عسکر نوم په ډاګه شو چې په کندهار کې ملکیان وشلي. ولسمشرانو کرزی او اوباما په ټلیفون خبرې وکړې او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازي د امنیت شورا د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه، د هغه امریکایي عسکر نوم اعلان شو چې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویل چې دا سړی رابرټ بیلز نومی چې تر اوسه بیلز رسمن متهم شوی نه دی، دی پرون له کویته د امریکا په کانساس کې یو پوځي توقیف ځای ته بیول شو. مخکې امریکایي مسؤلانو ویلي وو چې دغه 8 کلن تورن د امریکا په پوځ کې 12 کاله خدمت کړی دی. د رپورټونو له مخې تېره یکشنبه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو امریکایي سرتېری 14 ملکیان ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو دغه راز سلا وکړه چې د شاغلي کرزی د هغې غوښتنې په اړه نورې خبرې وکړي چې وایي بهرني عسکر دې د افغانستان له کلیو څخه ووځي. د ولسمشر کرزی او اوباما د خبرو تفصیل وروسته په خپرونه کې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د امریکایي عسکر د ډله ییزې وژنې په تحقیقاتو کې پوره همکاري نه کوي. جمهور رئیس کرزی د هغو 14 ملکیانو له کورنیو سره چې د یکشنبې په شپه د یو امریکایي عسکر لخوا په ډله ییز ډول ووژل شول د کتنې پر مهال وویل د پیشې له پلټونکو سره لازمه همکاري نه ده شوې. جمهور رئیس کرزی د قراص وویل د وژل شویو خپلوان وایي دا کار ممکن څو تنو عسکرو کړی وي. د دې پښتنې په اړه چې دا کار یو کس کړی، د کلی مشران او د قربانیانو خپلوان بیخي بل ډول کیسه کوي. دوی په دې باور دي چې دا کار د یو کس په توان کې نه و. تر دې مخکې د پیښې د تړنې افغان هیئت ویلي وو د امریکا پوز د دغې ډله ییزې وژنې ویډیو ساتلې ده. امریکایي چارواکو افغاني هیئت ته هغه ویډیو وښودله چې یو امریکایي عسکر پکې له ډله ییزې وژنې وروسته لیدل کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې له هغو اسو سره دي یو ځای شي چې د په سوریې کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی دي. کوفی انان چې له جنوا د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا له غړیو سره خبرې کولې وویل د سوریې له لانجې سره ټوله سیمه له ستونزو سره مخامخ شوې. سیمه د سوریې پیښو ته ډېره اندېښمنه ده. د دوی د اندېښنې تر سوریې ورهاخوا دي. د دې لپاره چې یوه ستونزه سمه هواره نه شي، پر ټولې سیمې جدي اغېز کولی شي. د امنیت شورا دو دایمي غړیو روسیه او چین تر اوسه د سوریې په اړه دوه ځلې پریکړه لیکونه رد کړي دي. په دې پریکړه لیکونو کې په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم له لوري د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو ځپل غندل شوي دي. د امریکا متحده ایالات د عراق له فضا څخه سوریې ته د ایراني بارونکو الوتکو د تلو په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مارچ د 15 نیټې د غنی د رپورټ په اړه خبرې وکړې. په دې رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویل شوی، عراقي حکومت د امریکا د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د عراق حکومت باید د ایراني بارونکو الوتکو الوتنې له خپلې فضا څخه بندې کړي. د دغه چارواکي په وینا د عراق حکومت په هغو استخباراتي رپورټونو هم خبر دی چې وایي ایران د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته په الوتکو کې وسلې رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانده وایي
We are concerned about the overflight.
موږ د عراق له فضا څخه سوریه ته د ایران د بارونکو الوتکو د الوتنو په اړه اندیښمن یو. موږ په دې اړه د عراق له حکومت سره مشورې کوو او دا خبره به مطرح کړي چې له ایران څخه هر ځای ته د وسلو او یا هم د اړوندو موادو صادرول به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1240 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه وي او دا مهال د سوریه رژیم ته هر ډول استول شوی وسلې به په څرګند ډول د سوریه د خلکو د ظالمانه ټکولو لپاره استعمال شي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی د جمعې په ورځ وویل د عراق له فضا څخه سوریې ته د ایران په ټولو الوتنو کې د بشري مرستو مواد بار وو. بل لور ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ویکتور لیبرمان چینایي مشرانو ته وویل هیواد د ایران د اتمي فعالیتونو د مقابلې لپاره هر ډول انتخاب لري. لیبرمان پکینګ ته د سفر پر مهال د چین د جمهور رئیس مرستیال ژی جین پینګ او د بهرنیو چارو وزیر یانګ جی چی ته وویل د ایران اتمی پروګرام د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ مخامخ کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هیله من دی چې بندیزونه او خبرې به د ایران اتمی لانجه حل کړي، خو که چیرته د هلې ځلې کار ورنه کړي هیواد له ځان څخه د دفاع حق لري. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
نن مهمه ده چې موږ د سره په دې کې بل طاقت شروع کړو د سیاسي سبدا کار دي چې
د ولسمشر کرزی بشپړې سرګندونې د کندهار د پنجوایي د پیښو په ارتباط پروانه خبرونه کې اوریدل شي. بیا به مو د حامد کرزی او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ټلیفون مکمل مکالمې له جزئیاتو خبر کړو. په کابل کې د ایساف دولس عسکر وژل شوی.
د لومړنۍ رپورټونو له مخې د ایساف دولس تنه سرتیري په کابل ولایت کې وژل شوی دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او تر شپږ ونی مو بجو پورې یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر شک څرګند کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان یو امریکایي نه دي وشلي. تیر یکشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې له رپورټونو سره سم یو امریکایي عسکر لشتر لږ شپاړس ملکیان ووشل. حامد کرزی پرون په کابل کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ولیدل او د هغه دولتي پلاوي رپورټ یې واورید چې د دې پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته استول شوی و. دولتي پلاوي انتقاد وکړ چې امریکایي ځواکونو ورسره په تحقیقاتو کې مرسته نه ده کړې. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابله د حمید محمد په رپورټ کې.
افغان ولسمشر د پنجوایي د اوسیدونکو او دولتي پلاوي د رپورټ له اورېدو وروسته دا باور څرګند کړ چې د عامه خلکو د ډلې وژنې په دې پیښه کې یو نه بلکې زیات امریکایي سرتیري ښکیل دي. دا پیښه د تېرې یکشنبه په ورځ رامنځته شوې چې پکې د امریکایي ځواکونو د وینا له مخې یو امریکایي سرتیري د ښځو او ماشومانو په ګډون تر شپاړسو پورې ملکي خلک وژلې دي. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ارګماڼۍ کې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په لیدنه کې وویل چې دا ډول کړنې د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي او دا مسله به په جدي توګه له امریکا سره مطرح کړي.
نن مهمه ده چې موږ د سره په دې کې بل طاقت شروع کړو د سیاسي سبدا کار وکړي چې د امریکا د حکومت سره دا وایو زموږ د خلکو د نظر دا یو څه نه دا ډېری او دا چې دا د لیونی عمل نه دی دا یو عمدي قصدي عمل او د دې به شک چې افغانستان پښتنه غواړي او سزا ورته وایي.
ولسمشر کرزی په ډاګه وویل چې روسي په خو د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو ناوړه اغیز کړي او د په وینا وس محل د اړیکې خورا ټیټه کچه ته رالودلې ده. تر دې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په خبرو کې له هغه وغوښتل چې بهرني ځواکونه د افغانستان له کلو باندو وېستل شي او په خپل قرارګاو کې د ځای پر ځای شي. د یو ځل بیا په خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا ولسمشر ورسره په دې اړه خبرې کړي او پتل شوی چې دا مسله د شیکاګو په کانفرنس کې تر بحث لاندې راشي. له بل لوري د افغان حکومت لخوا د استول شوي پلاوي مشر جنرال شیر محمد کریمي امریکایي ځواکونه په دې تورن کړل چې د پیښې په څېړنه کې ورسره همکاري نه ده کړې. د ولسمشر کرزي ته د خپل رپورټ د وړاندې کولو په مهال وویل چې د امریکایي ځواکونو د نه همکارۍ له کبله دوی په دې پیښه کې له ښکېلو کسانو سره په لیدنه کې پاتې راغلل.
خبره په دې فیصله وشوه چې موږ باید امریکایانو سره خبرې وکړو چې موږ ته دغه نفر دی که نفر دی، موږ ته باید راوښي خبرې ورسره وکړو، سوال او ځواب ورسره وکړو. هلته اول تماس موږ د زون د قومندان تورن جنرال هاګل سره وو. هغې ظاهرا ډېر ښه وضعیت پیش آمدي وکړو، اما هر سوال چې موږ وکړو د ځان تېر کړو وایي دا د خاص قوتونو عسکر دی، د عظمت قومندې لاندې نه دي.
همکاري
ونه کړه وای زما تر قماندی لاندې نه دي، زه هیڅ شی نشم کولای.
جنرال شیر محمد کریم د دې پیښې په سیړلو کې د امریکایي ځواکونو همکاري ضروري وبلله او وویل چې د دې پرته دوی د پیښې څرنګوالی نشي معلومولی. افغان حکومت د دې پیښې په اړه د بیا تحقیقاتو تکل په داسې حال کې کړی چې په پیښه کې ښکیل امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ویستل شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا چې د افغان حکومت لخوا بیا کېدونکې تحقیقات به په دې مسله کې څه ډول مرسته وکړي او بالاخره څه به ثابت کړي، وسې اټکل ګران دی.
په رپورټ کې مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزي د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پیشې په اړه چې تېره یکشنبې په کې شپاړس ملکیان ووژل شول، شک څرګند کړ چې دا کار دې یو تن کړی وي. دی وایي چې ممکن دا کار څو تنو کړی وي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا د یو تن کار دی چې اوس امریکا ته یو پوځي زندان ته دا سړی انتقال شوی. وروسته به په خپرونه کې د دې پوځي په اړه تفصیل خپور کړو. خو پرون ولسمشر کرزي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم په ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د افغانستان له کلیو څخه د بهرنیو عسکرو د ایستلو د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او جمهور رئیس کرزي د غراس افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د چټک انتقال په اړه هم بحث وکړ. جمهور رئیس کرزي د یو امریکایي عسکر لخوا په کندهار کې د شپاړس ملکیانو له وژنې وروسته د پنجشنبې په ورځ په نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د افغانستان له کلیو او بانډو څخه لرې ووسي. د مسلې تفصیل له جانقه علي کوزین اورو.
د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو په یو ډیر حساس او بحراني وخت کې د ټلیفون لارې خبرې وکړې. د مشرانو خبرې د افغانستان له کلو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې څرخېدلې، خو جزئیات یې خبري رسنیو ته نه دي رسیدلې. جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز جمهور رئیس کرزي او د هغه کورنۍ ته د ښاغلي کرزي د لور د زیږیدو مبارکي هم وویله. په راپورونو کې ویل شوي جمهور رئیس کرزي او باراک اوباما په دې اړه هم خبرې وکړې چې د 2013 کال په جریان کې به په افغانستان کې د پوځي یا محاربوي عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه وي او امریکایي ځواکونه به ملاتړ کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کړه چې د 2014 کال په پای کې به افغان ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت وسپارل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وایي دواړو مشرانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو په اړه د جمهور رئیس کرزي د اندېښنو، د کورونو لټولو او دغه راز د سولې د عملیې په اړه خبرې وکړې. جی کارنی خبریالانو ته وویل دواړو مشرانو د پراخې ستراتیژۍ او د راتلونکو دوو کلونو د مرحلو په اړه تقریبا یو شان دریځ درلود. جمهور رئیس کرزي د جمعې په ورځ د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې د قربانیانو د کورنیو لغړو او خپلوانو سره وکتل او هغوی ته په خبرو کې وویل دې ډول عمل ته له دې وروسته صبر او حوصله ختمه شوې ده. دا لړۍ باید بند شي، دا کار باید ختم شي. که چیرې دا سوکالي بلل کېږي، هیڅوک دا ډول سوکالي نشي زغملی. دا ډول فعالیتونه او دا ډول کړنې د تحمل وړ نه دي، وخت تیر شوی دی. د پنجوایي له پیښې وروسته جمهور رئیس کرزي د پنجشنبې په ورځ له امریکایي عسکرو وغوښتل چې د افغانستان له کلو څخه دې ووځي او په خپلو اډو کې باید پاته شي. د افغانستان د جمهوري ریاست او سپینې ماڼۍ په اعلامیو کې ویل شوي جمهور رئیس اوباما ښاغلي کرزي ته بلنه ورکړه چې په راتلونکې مې میاشت کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو مشرزي غونډې کې ګډون وکړي. په دې غونډې کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال بل پړاو هم وټاکل شي.
د کندهار د پیښې په باره کې د دې پیښې جنایت لومړی باید په هغو خلکو باندې واچوي چې د ای ټي ایم اسناد امضا کړي، چې هغوی ته دا ورکړې اجازه ورکړې چې په افغانستان کې عملیات وکړي او په خپل سر عملیات او مظلومان خلک ووژني. زه له دغو پخوانیو جهادي مشرانو څخه لکه محقق عبدالرب رسول کیاب او داسې ټولو څخه هیله کوم چې په دې پیښه باندې خواشیني څرګنده کړي او هغه وکړي تر څو معلومه شي چې واقعا د دوکان لپاره جنګ کړی، د دین لپاره جنګ کړی.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې.
نوی ورځ نوی کال د زرغونې دو سمسورې دو او پخلاینې فصل. ازادي راډیو تاسو ته د نوی کال مبارکي وایي. د ازادي راډیو په ځانګړو او نوروزی خبرونو خپل نوی کال ونمانځي او د ازادي راډیو د کال شخصیت سره آشنا شئ. هر ورځ مو نوروز او نوی کال مو بختور.
وبچو 15 دقیقې دی لند خبرونه اورو. دا هغه امریکایي عسكر نوم اعلان شو چې د شپارس ملکي افغانانو په وژنه تورن شوی. دا سړی رابرټ بیلز نومیږي او پر د تور دی چې تیر ریاکشن به د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپارس ملکي افغانان ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او جمهور رئیس حامد کرزی پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې له هغو هڅو سره د یو ځای شي چې د سوریې کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالات د عراق له فضا څخه سوریې ته د ایراني بار وړونکو الوتکو د تلو په اړه اندېښمن دي. او د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر چینایي مشرانو ته وویل هیواد د ایران د اټومي فعالیتونو د مقابلې لپاره هر ډول انتخاب لري. لویریزو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي له اسمت سروانه یې اور.
اکانومیست اونیزی مجلې په تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه په یوه تحلیلي مقاله کې چې سر لیکې دی ټول ناسم پیغامونه لیکلي. د یوه باثباته افغانستان لپاره نسبتا پیاوړي حکومت او تکړه امنیتي ځواکونو ته ضرورت دی او طالبان هم باید په دې قانع واوسي چې قدرت ته د هغوی د رسیدو یوازینۍ لار په پخلاینه کې نغښتې ده. نو پر دې اساس د ستراتیژیکو همکاریو سند چې له یو کال راهیسې امریکا او افغانستان پرې خبرې کوي ډېر مهم دی، ځکه چې په دې سند کې به افغانانو ته څرګند شي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره څرنګه پوځي مرستې کوي. نیوز ویک مجله لیکي د افغانانو غوښتنه دا ده چې د دغه هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د دې په بدل کې به امریکا په افغانستان کې په خپلو اډو کې پوځیان پریږدي څو د القاعده پر ضد تروریستي عملیات له دغو اډو ترسره کړي او د لویدیز پر ضد د هغوی د بیا راپورته کېدو مخه ونیسي. نیوز ویک هم همداراز کاږي یوه برخه چې پرې بحث او ستونزې شته په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د لګښتونو موضوع ده. امریکا او متحدانو یې په دې اړه پرېکړه کړې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر له 3,250 څخه 2,100 ته راکم کړي، څو په دې ډول د دغو ځواکونو کالنی مصرف چې مخکې 6 میلیارد ډالر اټکل شوی وو 4 میلیارد ډالر ته راټیټ شي. مجله په پای کې لیکي د سپما لپاره د هڅه یوه تیروتنه ده او باید په 1990 میلادي کال کې له افغانستانه د شوروي جهاد د پوځونو د وتلو نتیجه د یوه خبرداري په توګه په پام کې ونیول شي، ځکه چې د یو نیمګړي او بې منابعو حکومت پرېښول د پخوا په شان د حکومت د ړنګېدو او د کورنیو جګړو د پیلېدو سبب کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ناټو پر ستراتیژۍ لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د مقدماتي خبرو د ځنډولو له اعلانه او له کلیو بانډو څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزي له غوښتنې وروسته په افغانستان کې د لویدي ستراتیژۍ له ګډوډۍ او پرابلم سره مخامخ شوې. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم په دې اعلامیو کې چې د پنجشنبې په ورځ یو په بل پسې خبرې شوې هغه سیاسي او پوځي ستراتیژۍ تر پښو لاندې شوې چې پر اساس یې ناټو هیله لرله چې د دوی ځواکونه به بې له دې چې افغانستان د ګډوډۍ ښکار شي موقع ترلاسه کړي چې له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې یو لویدیز ډیپلومات وویل چې د دې بدو خبرونو اورېدو ټکان ورکړ. د وویل چې د شای په افغانستان کې د اوسېدو په موده کې تر ټولو غمجن او بد ورسوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر د جمعې په سهار د کابل ښار په ختیځ کې ولوېد چې بهرنیو پوځیانو او ملکی کسانو ته مرشوب لواړوله. ایسف ځواکونه په دې اړه د چیړنو د پیل خبر ورکوي او وایي چې په دې پیښه کې مخالفانو لاس نه درلود. افغان امنیتي ځواکونه بیا وایي د کابل د بګرامي ولسوالۍ په حسین خیلو سیمه کې د هلیکوپټر له غورځېدو سره د هڅوګ نیو کور ویجاړ شوی او په کې میشتي کورنۍ ته هم مرشوب لاړولې ده. صفی الله ستانکزی له کابل په دې اړه رپورټ لري.
د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو تایید کړ چې د جمعې په سهار د کابل په ختیځ کې د هلیکوپټرې د پریوتلو په پیښه کې د دوی 12 سرتیري وژل شوي. د ایساف ځواکونو لخوا د خبرو شوی معلوماتو لمخې د هلیکوپټره په کشفي ماموریت بوخت و چې راوغورځید او په اړه تحقیقات روان دي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د ګډې قمندانۍ یو ویاند جاستن بروک آف ازادې رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د نړیوالو ځواکونو 12 سرتیري وژل شوي، خو نوموړي د دغو سرتیرو د هویت په اړه څه ونه ویل.
د لمړنۍ رپورټونو لمخه د اساف دولستانه سرتیر نن په کابل ولایت کې د یو هلیکوپټر د غرزیدو په پیخه کې وژل شوې دي. د پیخې لامل تر څېړنو لاندې د کڅه هم ابتدایي رپورټونه د پیخې په سیمه او وخت کې د مخالفینو د هیڅ ډول فعالیت د نشټوالي څرګندوي دي.
له بلې خوا افغان امنیتي ځواکونه چې د پیښې سیمې ته تللي وو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې وژل شوي بهرني ځواکونه ترکان وو. د کابل د امنی قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین ازادۍ راډیو ته وویل د حسین خیلو په سیمه کې د دې هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د هستوګنې یو کور ویجاړ شوی چې مرګ ژوبله هم لري.
د کور باندې د ترکانو د هلیکوپټر د لیدلو په ارتباط چې هلته د غورځېدلې وه د یو کور په څنډې باندې چې په کور کې هم د کور دوه نجونې چې یو اتلس کلن لس کلنه وه دوه خویندې وې هغه په شهادت رسېدلې وې او یو ماشوم زخمي شوی چې هغه حالت د قناعت وړ ده.
له دې مخکې هم څو ځله د نړیوالو ځواکونو الوتکې او هلیکوپټرې راغورځېدلې چې کله کله یې پړه وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستې. خو دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو ځواکونو یوه هلیکوپټره د کابل ښار په یوې اړوندې سیمه کې غورځي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. صفي الله ستانکزی، ازادۍ راډیو، کابل.
بیا هم د بهرنیو پوځیانو د یوې پیښې په ارتباط د امریکا پوځ وایي تیره اونۍ په هلمند کې د امریکا د دفاع د وزیر د الوتکې د کوزیدو پر مهال موټری برید تر هغې ډېر جدي و چې مخکې یې په اړه ویل شوي وو. د چهارشنبې په ورځ چې کله په هلمند کې د برېتانوي ځواکونو په پوځي اډه کې د امریکا د دفاع د وزیر الوتکه کوزیدله نو د الوتکرشې ته نږدې په یو چټک روان موټر کې چاودنه وشوه. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د امریکا پوځي چارواکو ویلي هغه برید چې د چهارشنبې په ورځ په هلمند کې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیته د الوتکې د کوزیدو پر مهال وشو تر هغې ډېر جدي و چې مخکې یې په اړه ویل شوي وو. چارواکي وایي د برید کوونکي موټر یوازې څو دقیقې هغه ځای ته له رسېدو مخکې اور واخیست چې چیرې ټاکل شوې وه د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیته الوتکه تر ښکته کېدو وروسته ودرېږي. د پینټاګون ویان جورج لټل چې په دې سفر کې د امریکا د دفاع له وزیر سره ملګری و خبر اعلانو ته ویلي د افغانستان په جنوب کې د ناټو د قومندې نوی مشر جنرال مارک ګورګانوس د هرکلی کوونکو په هغه ډله کې و چې دا تختول شوی موټر یې پر لوري په ډیر سرعت ور روانو. دا مویل شوی چې برتانوي جنرال سټروټ سکیټس چې په سیمه کې د ناټو د قومندانۍ مرستیال دی هم په دې ډله کې شامل وو. یو بل لوړپوړي امریکایي چارواکي هم د نوم د نه ښودلو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا موټر چې وورې واخیست د هرکلی کوونکو په خوا په ډیر سرعت ور روان و. ویل کېږي چې د ناټو د پوځي چارواکي د الوتنې کرښې ته نږدې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیته هرکلی ته راوتلي و چې دا موټر یې پر خوا ورغی. خو دوی ته تر رسېدو د مخه د الوتنې کرښې ته نږدې په یوه کنده کې پرېوته وورې واخیست. ناټو د دې موټر چلوونکي یو افغان ژباړونکی ښودلی چې د ناټو سره کار کوه. ویل کېږي د لیون پنیته له رسېدو ډېر شته کې د مخه یې دا موټر په زور له چا تختولی و. ویل شوي چې نوموړی په موټر کې دننه سوځېدلی و او د پیښې په سبا د سوځېدنې له کبله مړ شوی. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دې پیښې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیته الوتکه چې په همدې شېبه ښکته شوې وه یو څه پر مځکه د خپلې لارې بدلولو ته اړ کړه. واشنگتن پوسټ وایي امریکایي چارواکو لومړی هڅه وکړه چې دا خبر پټ او کله چې برتانوي رسنیو دا خبر راپورته کړ نو بیا امریکایي چارواکو دا هڅه هم وکړه چې مسله کمرزښته وښي. وی ویل چې په پیښه کې لیون پنیته او یا د نوموړي شاوخوا کسانو ته هیڅ خطر متوجه نه وو. خپل لیون پنیته هم له کابل څخه تر وتلو د مخه وویل دی فکر نه کوي چې د دې برید هدف به دا او یا له ده سره ملګري کسان وو. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. دوی وایي د ناټو د افغان ژباړونکي بدن په سلو کې اویا سوځېدلی و او تر مړینې مخکې ترې تحقیقات ناممکن و.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
بودای ما تا نور هم تا فکر یکی چیزه دمی آزانه و خرمه بکنم.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د رواني خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې هغه امریکایي چې تیر یکشنبه د کندهار په پنجوایي کې د شپاړس ملکی افغانان وژلي دي. د هغه تورن نوم افشا شوی دی او دا سړی رابرټ بیلس نومیږي. د دغو شپاړسو کسانو د وژنې د علتونو په اړه څېړنې روانې دي او په دې اړه هم تحقیقات کوي چې آیا دغه عسکر د ملکي افغانانو د وژنې پر مهال نشه وو او که نور عوامل سبب شوي دي. د امریکا پوځ له دې پیښې وروسته په افغانستان کې په خپلو ډیری عسکرو باندې د شرابو او نشهیي موادو استعمال بند کړی دی. د مسلې تفصیل د اسوشیټیډ پریس اژانس رپورټ په استناد له جان اقا علي کوزي څخه اورو.
د امریکا پوځ په افغانستان کې په خپلو عسکرو شراب بند کړي، خو دا د دې معنا نه لري چې عسکر او پوځیان به نشهیي مواد ترلاسه نه کړی شي. عسکر په خپلو بکسونو او بستو کې حتمن یو بوتل دوه تیرولی شي. د پنجوایي د پیښې په اړه امریکایي څېړونکو ویلي، امریکایي عسکر د ملکیانو له وژنې مخکې، یعنې له پوځي اډې څخه له وتلو مخکې، شراب څښلي وو. د امریکا د پوځ یو جګپوړو چارواکي د جمعې په ورځ وویل دا نه ده معلومه چې شرابو د دغه عسکر په عمل څومره اغېز کړی و، او په دې اړه تحقیقات دوام لري. د جګړې د نورو جبهو په څیر د امریکا پوځ د لومړي نمبر امر پر اساس په افغانستان او عراق کې عسکر له نشهیي موادو یا شرابو څخه منع کړي، خو عسکر حتی په هغو هیوادونو کې چې سخت اسلامي قوانین پکې جاري دي هم نشهیي موادو ته لاسرسی لري. امریکایي عسکر چې د جګړو په جبهو کې تر سخت روحي فشار لاندې دي، کله ناکله خپل غم په نشو بدلوي او ځان پرې تسکینوي. په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکیانو د قاتل امریکایي عسکر مدافع وکیل جان هنري دا خبره نه مني چې عسکر د شرابو، زیاتې غوسې یا سترس او کورنیو ستونزو تر اغېز لاندې دا عمل ترسره کړی دی. د هنري په وینا د عسکر کورنۍ وایي دوی د هغه د شرابو څښلو په عادت نه دي خبر او کومه ستونزه یې نه درلوده. مدافع وکیل وایي دا امریکایي عسکر درې ځله عراق ته استول شوی و، او په کومې شپې چې په پنجوایي کې د قتل عمل سرته ورساوه، د ورځې خپل ملګری عسکر وکوت چې پښه یې د ماین په چاودنه کې پرې شوه. امریکایي عسکر له افغانستان څخه کویټ ته او له هغه ځایه د امریکا د ارکنساس ایالت یو پوځي زندان ته انتقال شوی دی. امریکایي عسکرو ته د ویتنام په جګړې کې د شرابو د څښلو او د نشهیي موادو د استعمال اجازه وه، خو چې کله عسکر بیرته وطن ته ستانه شول، اکثر کسان یې په نشهیي موادو محتاط شوي ول. پوځ په 1911 کال کې پالیسي بدله کړه او د نشهیي موادو استعمال یې بند کړ. اسوشیټیډ پریس اژانس لیکي امریکایي عسکر چې افغانستان ته استول کیږي د شرابو او نشهیي موادو د انتقال اجازه نه لري، خو په لرې پرتو سیمو کې بهرني عسکر په چرسو هم روږدي کیږي، او دا ځکه چې چرس په افغانستان کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. اژانس زیاتوي د افغانستان په ملي پوځ کې د نشهیي موادو استعمال ستره ستونزه ده. امریکایي عسکر ورباندې روږدي شوي او له افغانانو سره یې په ګډه استعمالوي.
خبری مجله اوري.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کاناډا له کرکټ سره لوبه وکړي. کاناډا د افغانستان کرکټ ټیم په څیر په الف ګروپ کې تر نورو غشتلی دی. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ ټیم پرون نیپال ته په 4 منډو ماتې ورکړه. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 20 کې 150 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري کریم صادق او محمد شهزاد تر 50 رنزونه وکړل. کریم صادق د لوبې غوره لوبغاړی انتخاب شو. د شلو ورونو د نړیوالو جام د نړیوال جام د غرابي په دغو لوبو کې د پنځشنبه پر ورځ افغانستان ډنمارک ته او د سیشنبه پر ورځ هالند ته ماتې ورکړه. تر هغه مخکې افغانستان د ای په ګروپ کې خپل لومړی لوبه له پاپوا نیو ګینی سره کړې وه او له دې ډلې لوبه ګټلې وه. افغان باولرانو د نیپال 15 لوبغاړي پرون وسوځول، که څه هم دوی د مقابل ټیم لږ لوبغاړي آوټ کړل، خو دوی دا کمال وکړ چې د نیپال لوبغاړو ته لږ رنزونه ورکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
رباني چکری له کابل پر استولې سم سکلي کې د 1 کیلو غازو بیا 15 افغانیو ته رسیدلې ده. باید دولت او چارواکي د دې غم وخوري. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استولې سم سکلي کې د ولادي او نسایي ناروغان چې کله روغتون ته بیول کیږي، ډاکټران له هغوی 8000 کلداري اخلي. باید د عامه روغتیا د وزارت چارواکي د مسلو ته جدي پاملرنه وکړي. جانان له هلمند پر استولې سم سکلي کې د استاد رباني په مرګ درې ورځې ماتم اعلان شو، خو د کندهار د شپږ شهیدانو په سر باندې یو ورځ ماتم هم نه دی شوی. د ازادي رادیو سهارنۍ لمړنۍ خبري مجله هم دلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې ملیحه احراری له تاسو سره دی. ملیحه جان، سهار مو بخیر.
تشکر آقای شیبه.